السلام علیکم ستړي مشه وخت مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانه زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی
لوی برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیل
امریکا کې میشت افغانان د دې سفر لپاره خوبای
د امریکې له حکومت سره د روانو حالات په اړه جدي خبرې وکړي
د ولسمشر تاج امریکا ته تبان د افغانستان لپاره یو ډیر مهم او اساسي ټکی ده
اورزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې
دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیر تنکی دا
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي
موږ د غره دوا د زیتون لیلنه شمکه او یو بل پرکوای دغه شی مو استعمالو
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت څاروان واورو
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید د هرات والی وای یو سل دیش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوي دي او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکر د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځني سفر نن واشنگتن ته ورسید تاکل شوه چې شاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره هم خبرې وکړي واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په چیره بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې د یو نوي با پرانستل بلل شوي دي په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړي د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوي سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبیني د انقره له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبیني د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سل دیش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشي د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه والی له مولوی نورزی څخه مننه وکړه چې د ده په وینا زړور پرېکړه یې کړې ده د هرات والی زیاته کړه له حکومت سره ملګری شوي طالبان به د شندن زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریمې لواء د رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووژل شو په ننګرهار کې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپه ویشتل شوې ګولۍ ووژل شو ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د دریمې لواء د رستیزوال شي یوه موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی و د ده د وژلو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پیشه شاوخوا دولس نیمې بجې د مزار شریف شهر د سیدآباد په چوکې وشوه د بلخ د امنیه قمندانۍ ویندوی وایي چې په دې پیشه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تورو شیشو په موټر کې سپاره وو تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه د لوګر د امنیه قمندانۍ ویندوی ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده
سکوت ولسوالۍ ازر حقیقت نداره ادعای کاذب است
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړی و چې د ازر ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وی پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې شل تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته افغان سفیر جاوید قایم ازادي رادیو ته وویل د دې خونی د جوړولو لپاره له یو کال راهیسې کار روان و. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین پاړه پر روابطو تاریخي آثار او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همدار از وویل چې د دې کلتوري خونی ترڅنګ د افغاني غالیو یو نندارتون د نندارچانو لپاره پرانستل شوی دی. د ښاغلي قایم په وینا د افغانستان د کلتوري خونی په پرانستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشري او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. دې پرون په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورسل شوی دی. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې له بېهوشه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سر کڼي خوا یې ګزار خوړلی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کرات ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټې الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکې په کرچ کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته تللی دی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دی به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ښاغلی غنی او ورسره ټیم چې پکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دی داسې وخت امریکا ته ځي چې په افغانستان کې دننه جګړو زور اخیستی دی. ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. احمد شیبر او نور جزئیات.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحد ایالتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تېره شپه ناوخته له کابل واشنګټن ته روان شو. په واشنګټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د یو سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحد ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې حق لا ازادي راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تېر وختونو کې اشتباهان لري شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولی شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي. د ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتما به دا به مرکزي او بلاخه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و همردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی امریکا کې دي، دوی به سبا د جمعې په ورځ د امریکا په وخت باندې سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن او ورسره پلاوی سره وګوري. دا چې په امریکا کې میشت ځینې افغانان څه وایي، د دوی په استازیتوب دوه تنو ښاغلي عزت الله شمزي او دلاور فیضان چې پخوا چې لیکوالان او شنونکي دي، دوی ازادي راډیو ته خپل غږونه راستولي دي.
زما نوم عزت الله شمزي دی. زه د امریکې په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان الله حیات نه چې پر اس کې جلالت معاف جمهور رئیس اشرف غنی ده او دوی امریکې ته سفر لري، د دوی نه زما هیله او غوښتنه دا ده چې د امریکې له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مهار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه یې ورکول. نو اوس که دوی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاهو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړي، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعدې کړي دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
زه دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللی باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبیعي خبره ده دا به د افغانستان په اوسني وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللی اعتبار او پارتنرشپ ترلاسه نشي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي د افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ډی سي او ممکن په نیویارک تیرې کې. خو په دې وروستیو کې اورېدل کېږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپله یو سوال برانګیزه ده او پوښتنه را ولاړی.
په امریکا کې میشت دوه افغان شنونکي او فعالانو، عزت الله شمزی او دلاور فیضان، اوس هم دننه افغانستان ته راځو. هلته ښځې څه توقع لري چې د افغان حکومت مشران امریکا ته په سفر کې څه موضوعات مطرح کړي؟
رازیه حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله زموږ تامه د ولسمشر څخه چې و سفر و امریکا ته لري ډیر دی موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لسرونی چې په دواله سيزه کې درلودې هغه لسرونی خوندې پاتسي او همچنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکي په اقتصادي چارو کې فعالیت وکي په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ اوجه په اوجه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای شي.
نقطه من ده ولس مشر څخه او د لوړپور چارواکو څخه دا ده چې د هیواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یوه طریقه حل کړي د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړی، دا هم د دوی خپل همت دی. البته دا چې زمینه سازی دولت کړی دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوی چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپلو ځوانانو ته ورکو، زما فکر کې ملت راجیو کول ډیر ښه ده، نه خارجي سیاست و.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت شته
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
آزادی رادیو ته غوښتل. په افغانستان کې د جګړې لزیاتیدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوي. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشري ډیری د پخوانیو جهادي قمندانانو، د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. طالبانو بیا دغو ډلو ته ګواښ کړی چې د وسلو له اخیستلو دې ډډه وکړي. زیاړه پام وکړي یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوی او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاڅونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو یې د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامی ګوند د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استاد حضرت علی او یو شمیر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو پر اپاسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري، خو له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنځ انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلې. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هر څه مو د میلیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړي دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو هرکلی کړی او د دې لړۍ د پراختیا هیله یې ښودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي، دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري، حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه درېږوي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاڅول مهم نه دي، بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لډلی میرزا محمد یارمند ازادي رادیو ته وویل
هر حال خو
استجالیت وجود داره، اما
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسی او دا پاسون کون کې مدیریت سی، ځکه دا سینه سی چې بیا د انارشی او ځنځنی وخواته ولاړ نسو، چې په هر شار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالی نشتې کوي او د ښارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسي.
دا
په داسې حال کې ده چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دې خلکو ته ګواښ وکړ او ویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال. په افغانستان کې د ولسی پاسونوالو لړۍ نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو خصوصا په شمال کې خلکو وسلې اخیستې دي. اوس به ورشو جنوب ته، په اروزګان کې هم سلګونه کسانو د افغان حکومت او پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې اخیستې دي او وایي چې غواړي د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دی چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسیله پورته کړی دی. د دغه کسانو شمیر سلګونو ته رسېدی او سپکې او درنې وسلې په لاسونو کې وې. نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلکو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې دي نه کوي. مولوی حمیدالله چې د یادو پاڅونوالو مشري کول وی ویل، هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسي او صلح راسي. دا ټول خلک په دغه پاسونې، دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیرې نه کوي دا ټول خلک د هغو خلکو مقابل باندې دغه سلام راپورته کړي دي. نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غوښتنه ده دا خلک د دغه لپاره.
په اروزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبان نلا سنت لویدلی او ګان شمیر افغان سرتیری طالبانو ته تسلیم سوی هم دی. تازه د اورزګان ولایت چارچینی ولسوالی هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو لا سنت لویدلی. د 215 متل کلی اردو د وی خبر پانی په خبرولو سره خبر ورکړي چې یاد ولسوالی د نظامی شورا او کمیسون د ګډي پریکړي پر اساس د یاد ولسوالی څخه نظامی بیز ترینکوټ تر انتقال کړي او ولسوالی طالبانو ته پریښي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکي کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ یې وسلې پورته کړي، هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویلی چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامنبی الهام نومېږم. 168 کسان راوستلي دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزارې ورته کو چې سولح وکړي، سولح وکړي، سولح وکړي. که سولح ونه کړي چې هر ځای هر کمربند هلته به موږ وځو پوه خپل د امنیتي ځواکونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی د دې حراوت په دراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسو ورونه یې د وطن خلک یو، راسئ سولح وو. نور به دا جنگ ته د پای ټکی کېږدو. دا 40 کاله زموږ دولت در بدله شوی دي، کوټ کوټ شوی دي، ډېرې وینې بهېدلې دي. نور بس په عامه که تاسي سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سوله ونه کړئ، د زور د لارې څخه مکران حکومت غواړئ، دا موږ وعده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی، نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي همدارنګ په ازادي رادیو دات کام کې زموږ د رادیو ټول پروګرامونه واوري. وربشو نورستان ته، په نورستان کې خلک وایي پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو د نشټوالي په وجه بیرته د غرونو او محلي جوړو روبوټ په وسیله درملنه کوي. د دوی په خبره چې یو نیم کال کېږي روغتیایي مرکزونو کې درمل نه لري او همدار زیات کسان نورو ځایونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال او درملنې وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له نورستانه واورئ.
اتیا کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دی. وای له څو کالو را په دې خوا له محلي درملو او جړوړو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپله درملنه کوله چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبیعي درملو نمونه هم هیر شوي. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخوانیو بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
مګر دې غره دوا دغه زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکوه یغه دغه شی موږ استعمالوم. دغه دوا نه په خدای پاک موږ ته دوا ګرځوله اوس هغه شی موږ نه ارشوی دی. اوس یلی شرایط دلته ډېر ضروره ده کلینی موږ ته نږدې دی. دلته دوا نشته. پنځه شپه اوه میاشت کېږي چې دغه دوا دیخې خارج دی، هیڅ نشته دی. دا خلک ډېر ازورده او په مرکزي کې ټول هغه کې دي په تکلیف یې دي.
صاحب داد همدرد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکي دی. وایي په روغتي مرکزونو کې ډاکټران او درمل نشته. سیمو ته غځېدلې لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بندي شوې دي. نه څوک له بل ځایه درمل راوړلی شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولی شي، نو ځکه یې بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډېر جدي ستونزه ده. دوا نشته ده او ډاکټرانو ته معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خلک یو ځل بیا هغه پخوانی دود دستور ته راګرځېدلی دي چې پخوا محلي دوا به خلکو جوړو هغه نه استفاده کوه. د نورستان خلک یو ځل بیا هم هغه پخوانی حالاتو ته ګرځول شوي دي.
د دوی په خبره چې پخوای د ګیډې دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او محرقې لپاره شمکې، د سینه بغل ټوخي او زکام لپاره به یې مرخڼۍ او نور شیان کارول چې اوس د همدې شیانو کارولو ته بیرته اړ شوي دي. ډاکټران او صحي کارکوونکي به یې اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري. نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عامې روغتیا وزارت او همکار موسسه مکلف چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو ته معاشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ستونزه یې د عامې روغتیا وزارت او ارګ سره شریکه کړې ده، خو لا یې هم د حل څرک نه لګیږي. نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسؤلین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل،
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسؤلین سرنوالی ته ور پیژنده چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد مطابق نه دلته دوای کمال او نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک دلته د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته. اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټول روغتي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحي کارکونکو ته د 15 میاشتو معاشونو د ورکړې خبره کړې وه او همدارز ژمنه کړې وه چې دوه ورځو کې به د وزارت حقیقت موندونکي پلاوی نورستان ته لاړ شي. خو خلک وایي نه تر اوسه روغتي مرکزونو ته درمل رسیدلي، نه صحي کارکونکو ته معاشونه ورکړل شوي او نه هم د وزارت هغه حقیقت موندونکي پلاوی نورستان ته تللی.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مخ بندلو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندلو وړې، چته خفن شي پزوانا لات بل ډول دي، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دي.
گرانو هیوادوالو په کور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان مات کړو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. اسمت ساروان لند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځنی سفر نن واشنگتن ته ورسید. تاکل شوې ده چې ښاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. په پام کې راځي چې امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړي. د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغو کسانو د مولوی مردان نورزی په مشی د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د درېیم لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالی کې وبښل شو. په ننګرهار کې وی حکومتي سرچینې آزادی رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ په ویشتل شوې ګولۍ وبښل شو. په مزار شریف ښار کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وبښل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د پیشه شاوخوا 12 بجې د مزار شریف ښار د سید آباد په چوکي وشوه. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازری ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. نیوټنز رسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د اولمپیک نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ورځې په مناسبت د لوبغاړو د هڅونې او ستونزو ته د رسیدو په هدف نن یو کانفرنس جوړ شوی و چې چارواکو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. په دغه کانفرنس کې لوبغاړو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنو او وړاندیزونو باندې ټینګار وکړ. یاد کانفرنس کې لسګونو لوبغاړو د آسیا اولمپیک د شورا غړیو او د فدراسیونونو استازیو ګډون کړی و. چارواکو ژمنه کړې چې د افغان لوبغاړو د ستونزو هواري او ورته د رسیدو لپاره به لازمي هڅې وکړي. افغان لوبغاړي د محل بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره له کمو امکاناتو شکایت لري. په ارزګان کې د لوبڅارنې ټولګۍ نن پای ته ورسید. د ټولګۍ د ارزګان ولایت د لوبڅارانو د ظرفیت لوړونې په موخه څلور ورځې د مخه پیل شوی و چې نن پای ته ورسید. په یاد شوي ټولګي کې څلورویشت لوبڅارانو ګډون کړی و او لوبڅارانو په عملي او نظري توګه د افغان فوټبال فدراسیون د نړیوال لوبڅار حلیم عقاشي رزاق په لارښوونه روزنه ترلاسه کړه. او د پاکستان سوپر لیگ پایلو بانن مخام د ملتان سلطانز او پیښور زلمی لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دواړو لوبډلو سره افغان لوبغاړي لوبیږي. د ملتان سلطانز لوبډلې سره رحمان الله ګربز او پیښور زلمی لوبډلې سره بیا حضرت الله زازی او وقار سلام خیل لوبیږي. حضرت الله زازی پیښور زلمی ته درې لوبې وګټلې او پایلو به ته ورسوله. بل لور ته بیا رحمان الله ګربز یوازې یو لوبه کې لوبیدلی او نور چانس نه دی ورکړ شوی. دا د ولده چې پیښور زلمی په 2010 کال کې هم د پاکستان سوپر لیگ اتل ولې ګټلې و.
ازادي رادیو ته غواګاست. سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د کرونا په اړه درته راپور لرو. په روسیه کې د کووید 19 پیښې دا وروستۍ ورځې ډېرې شوې. هلته دامګړې له 5,903,000 زیات کسان په کرونا اخته دي او دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول له 15,000 نیولې تر 14,000 پورې مثبتې پیښې ثبتېږي. احمد شیبر او نور جزئیات ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه واورئ. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی.
د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیا د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړې ده چې په سره کرښه کې ده. د سره کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډېر دقیق څارل کېږي چې د کورونا پیښې زیاتې خبرې نشي. روانه میاش پروسیه که د کووېډ 19 پیشې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې پروسیه کې د کرونا پیشې په 24 ساعتونو کې نږدې 9000 تر رسیدې او د جون تر 13 دا پیشې په 24 ساعتونو کې تر 1000 واوښتې، چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنطین سخت شو. د ماسکو ښاروال سرګي سوبیانین په دغه ښار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر 19 تمدید کړي دي. بوریاتیا د روسیې یوازینۍ سیمه ده چې د کرونا وبا له پیل راهیسې پکې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کرونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1001 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټولې مثبتې پیښې 2001 ته رسېدلې دي. د فرانسې د حکومت ویاند ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سری کرښې په هیوادو کې داخل شول، چې له دې سره د سری کرښې ټول هیوادونه 21 ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبي افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د یوې اونۍ په مخه باید قرنطین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغوی باید 10 ورځې قرنطین شي که نظر ایروبه جریمه شي. په برازیل کې هم د کرونا مثبتې پیښې 1000 بیا زیاتې شوي دي. پرون په 24 ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه استوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټه ورېدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه ښېګڼې لري او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري ترڅو شیدې ډېرې شي او خپله هم غښتلې وي؟ نن په خبرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره مېلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې ډېر زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه پیلو. په پیل کې ستړي مشي خراغلی.
مننه، ستړي مشي، تاسو هم خیر اوسئ.
خپل دغه د مور د شودو پر ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شوده د الله تعالی له طرف یو لوی نعمت